سلام نو وخت مو بخیر خرغلاست د محل خبرونه ته مخکې تر شي د خبرونه مطلب تلار شو خبرونه د بدخشان د جرمل سولی په فارغ منچ کلی کې د کوکنارو د کاروانګرو د ویجاړولو پر سر د طالبانو او بزګرانو ترمنځ نښتې د دریم ورځې لپاره هم انتظام لري. د ځایي رسنیو د راپور له مخې کلیوالو هڅه وکړه چې په دغه لاریون کې د طالبانو لخوا د وژل شوي مړی د لاریون پر مهال له ځان سره وګرځوي. راپورونه وایي چې د طالبانو پوځي چارواکو د دوشنبې په سهار وختي سیمې ته اضافي ځواکونه هم ولیږل. راپورونه وایي چې د کوکنارو یو شمېر کروندګر او ځایي اوسیدونکي چې سیمه ییز طالبان ملاتړ کوي غرونو ته ختلي او د طالبانو د ځواکونو پر وړاندې دفاعي دریځ نیولی دی. سرچینو ځینو ځایي رسنیو ته ویلي چې د طالبانو یوې ډلې د بدخشان د جرم ولسوالۍ په فرغامنج کلي کې د کوکنارو د کروندو ویجاړولو په هڅه کې له بزګرانو سره نښته وکړه. د طالبان مشر ملا هیبت الله خونزاده په افغانستان کې د طالبانو تربیه واکمنېدو وروسته د کوکنارو پر کښت او قاچاق د بندیز فرمان صادر کړ او د کوکنارو له کښت سره پر مبارزه یې ټینګار وکړ. د بدخشان په ځینو ولسوالیو کې مخکې هم د کوکنارو د کار له منځه وړلو پر سر ورته نښتې او لاریونونه هم شوي دي. د افغانستان د شلو ورځو سیالیو کپتان راشد خان په تیرو 15 کلونو کې د لانډ فارمیټ په غوړه 15 لوبغاړو کې لومړی مقام خپل کړ. د کریک انفو ویب پاڼې د مفصلې څېړنې له مخې له 2000 میلادي کال تر 2015 کال پورې د ټي 20 غوره 15 لوبغاړو د لیست په سر کې راشد خان راغلی دی. د کریک انفو د تحلیلي راپور له مخې د لوبو پر پایلو د هغه غیس په بیلابیلو لیکونو کې دغه فعالیت او توپ وهنې د کرکټ په تاریخ کې له 15 نورو غوره لوبغاړو سره پرتله کړې ده. په دې لیست کې یوازې 15 متخصص توپ اچوونکي دي. راشد خان د خپل مهارت او ریکارډ ماتون کول سره ورونو لامله د دوی په میس کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. وروسته خبرم ده چې د لیور پول سلور مینوال هغه وخت سخت ټپي چې یو موټر د خلکو پر ګڼه ګوڼه ورغی. د برېټانیا پولیسو د جون په 14 د سېشنبې په ورځ یو 53 کلن سړی د هغه پیښې په تړه ونیو چې په لیوپور کې د فوټبال اتلولۍ جشن په یوه ناورین بدل کړ. په دې پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان روغتون ته یوړل شول. د څلورو ټپیانو حالت تازه ښودل شوی چې یو ماشوم هم پکې شامل دی. پولیسو اعلان وکړ چې دا ترهګریزه پیښه نه وه او د بل چا په لټه کې نه دی. د موټر چلوونکي هویت لا تر اوسه نه دی څرګند شوی. د امبولانس چارواکو په وینا شاوخوا 30 کسان ټپیان شوي دي. د پیښې په ځای کې د 16 کسانو درملنه وشوه او د یوه کوچني په ګډون 30 کسان تر موټر لاندې بند پاتې وو او د اور وژونکو په مرسته وژغورل شول. پر ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې ښیي چې موټر په چټکۍ سره د ګڼې ګوڼې په مینځ کې ګرځي، پر ځینو خلکو خیژي او بیا تر دې وروسته بیرته حرکت کوي. د برېټانیا صدر اعظم کیر سټارمر دا پیښه وحشتناک وبلله او د بیړني حالت کارکونکو ته د قربانیو ستاینه ورکړه. مننه دا چې د ازادي راډیو اوریدونکي یې بدخشان کې مو د کوکنار پر سر د طالبانو او سیمیزو بزګران ترمنځ لاره رامنځته شوې تاوتریخوالی وړاندې په خبرونه کې خبره وو. د شری ناروغي لامل د مړینې کچې ډېرې دل
زموږ ماشوم مو مریضو اول پر وړې وړې دانې راوختلې، بیا وروسته هم تبې کولې ډېرې، بیا هیڅ موږ بوته ډاکټر ته هلته لاړلو. ډاکټر ویل ته دا خو شری نیولی ده.
او بېلابېلو ولایتونو کې د طبق په ناروغۍ د څاروي اخته کېدل.
زمون پولیس کې دا مرض بيخي زیات شوی، خلکو څاروي اخیستي، ډېر خلکو ډېر اقتصادي زیان خوري واړو. ترافي ژوند په ضبط تراب کې اندازي چې خلکو دا څاروي د همدا ته ګوري، دا خرڅې هم د دین استفاده کوي.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کاروندو د ویجاړولو پر سر د طالبانو او سیمیزو بزګرانو ترمنځ رامنځته شوې تاوتریخوالی او شخړه د دریم ورځې لپاره لا هم روانه ده. د سیمو اوسیدونکي دا کوي چې په دې شخړه کې د طالبانو د ډزو له امله د دوی یو تن وژل شوی او څو تنه نور ټپیان دي. دوی وایي که څه هم دوی غوښتل چې د وژل شوي کس جسد مرکز فیض آباد ته د لاریون په ډول انتقال کړي، خو طالبانو اجازه نه ده ورکړې. دا شخره در روانونه دی یک شنبه پور از روز تلغی پیل شد چی طالبانو د جرم لوسالی په فارغمنچ سیمه کې د کوکنارو د کاروندو د ویجاړولو هڅه وکړه، خو خلکو مخه ونیوله. نور جزات پر راپور کې.
د بدخشان په جرم لوسالی کې د کوکنارو د کاروندو د ویجاړولو په سر رامنځته شوې شخړه که څه هم اوس مهال قراره شوې، خو د سیمې د اوسیدونکو اعتراض اوس هم دوام لري او د بدخشان د والی په ګډون د یو شمیر نورو چارواکو د لری کېدو غوښتنه کوي. د جرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د مخدره موادو پر ضد د ځواکونو او د سیمه ییزو بزګرانو ترمنځ دا شخړه او لاریونونه د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په سر رامنځته شو. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې د سیمه ییزو بزګرانو د لاریون پر مهال د طالبانو په ډزو کې د دوی یو تن ووژل شو او څو تنه نور ټپیان شول. نوموړي وویل دوی غوښتل چې د وژل شوي کس جسد د لاریون په ډول مرکز فیض آباد ته یوسي، خو طالبانو اجازه ورنکړه.
موږ ته باید د کوکنارو پر ځای بدیل راکړل شي. زموږ سیمه چې غریزه علاقه ده هواره ځمکه کمه لري، که بل هر څه کښت شي ګټه نه کوي. تېره ورځ د لاریون پر مهال زموږ یو کس د طالبانو په ډزو کې ووژل شو. لاریون اوس هم شته. زموږ غوښتنه دا ده چې والی باید له خپلې دندې لرې شي او د بدخشان والی باید د خلکو له منځه وټاکل شي.
دغه سرچینې وویل چې سیمه ییز بزګران د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو سره مخالفت نه لري، خو د ده د ادعا پر بنسټ چې په ګاونډیو ولایتونو کې د کوکنارو کروندې لمنځه نه وړل کېږي او دا له دوی سره توپیري چلند دی. د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد یو بل اوسیدونکي او مدني فعال عرفان الله چې له سیمې معلومات لري ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال لاریون کوونکو د طالبانو د دفاع وزارت د لوی درستیز قاري فصیح الدین په غوښتنه د وژل شوي کس جسد خاورو ته سپارلی دی. نوموړي وویل چې د طالبانو ځواکونه هم له فرغانمچ کلي وتلي او د قلټک سیمې ته ستانه شوي، خو د ده په خبره سیمه ییز بزګران لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي.
مردم بسیار خشمگین بودن، هنوز خشمگین هستن.
خلق دیر په قهر وو او لا هم قهرجن دي. دوی نه غوښتل وژل شوی کس خاورو ته وسپاري، خو د قاري فصیح الدین په منځګړیتوب چې بار بار یې خلکو سره اړیکه نیوله دفن شو. طالبان هم له سیمې ووتل او د قلعه تک سیمې ته ستانه شول، خو سیمه ییز خلک لا تیار دي چې که طالبان بیا ورځي چې دوی دفاع وکړي.
په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر خبرو شوې ویډیوګانو کې چې د سب دقیق وخت نه دی معلوم هم خودل کېږي چې لزګونه کسان دی وژل شوی کس جسد لیکدوي او د طالبانو د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي، خو ازادي راډیو دغه ویډیو کرواله نشي تاییدولی. دا تاوتریخوالی او شخړه د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ وروسته لاغې پیل شو چې طالبانو د جرم ولسوالۍ په فرغانمچ سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو هڅه وکړه، خو خلکو یې مخه ونیوله. سرچینې دغه راز ادعا کوي چې په دغه تاوتریخوالي کې د یو تن د وژل کېدو تر څنګ اووه تنه ټپیان شوي هم دي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت مندانه ویان احسان الله کامگار لازادی راډیو سره په خبرو کې په جرم کې رامنځته شوی شخړه نه تایید او نه هم رد کړه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کوکنارو په کښت او قاچاق د بندیز فرمان صادر کړ او د کوکنارو له کښت سره پر مبارزه یې ټینګار وکړ. د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو او موندنو له مخې دې بندیز د کوکنارو کښت ډیر راکم کړی، خو په افغانستان کې تولید شوي مخدره مواد لا هم نړیوالو بازارونو ته رسیږي. د بدخشان په یو شمېر ولسوالیو کې له دې وړاندې هم د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په سر د بزګرانو او طالبانو ترمنځ نښتې او لاریونونه رامنځته شوي چې مرګ جوبلای هم لرله.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خزه د قانون شمیر افغان فعالانی چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ایران ته کډوالې شوې وایي د قانوني استادو د کار د اجازې د نشتوالي له امله له نیولو او افغانستان ته د شړلو له ګواښ سره مخ دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ژوند سختې شېبې ورځې تیروي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو او کډوالو منونکو هیوادونو غواړي چې ورنه ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستل بهیر چټک کړی دی. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې ایران د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې ده، د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالانې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته کډوالې شوي وایي د استوګنې اسنادو او د کار د اجازې د نشتوالي له امله د نیول کېدو او افغانستان ته د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دوی زیاتوي سره له دې چې لویدیځو هیوادونو ته د تکیسونه لري، خو دا بهیر ډیر پڅ دی او دوی بې برخلیک حالت سره مخ کړي دي. دوی له ملګرو ملتونو او له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د دوی د منلو او بیا میشتېدو پروسه چټکه کړي. له دې ډلې ګیتی مرادی ازادي راډیو ته وویل:
با مشکلات زیادی روبرو هستم. بیکاری از یک طرف
لاری رستون سره مخیم. لیوی خو بیکاری ده ول بل خو نامعلوم برخلیک. جبری استل افغانستان ته پستانه دو سر د ژوند کوخ. تا ټول غستون دي چینن سپا ټول افغان کډوال سره لاس او کریوان دي. زنګری ډول خزی او د خود د قلم لا تړي. ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه باید جدي پاملرنه وکړي او د بحرانی وضعیت ته رسیدنه وکړي.
بهین وضعیت بحرانی مهاجرین را سامان بدهند.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله چې د موضوع د اساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هم ورته شکایت او اندېښنه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل: له تیرو دوو کلونو راهیسې له کورنۍ پرته یوازې سر ایران ته تللې ده.
خاطر مشکلات امنیتی کابل را رها کردن آمدن در ایران.
ډیری خزی امنیتی گواخونو لعمل ایران تا رغلی دی. ډیری لکزه سنادی ندی تمدی چوی او زین خوبی لسنادی یعنی پا نقانو نتو برغلی او سطول دی سلو لخطر سر مخیو.
ده طالبان حکومت که تامی دا کوی چه ده شریعت پچاو کرد که ده خزو حقوق خوندی دی خول 2021 کل لاغست پا افغانستان تر بیا وکمنی دو روستا طالبانو لشپګم ټولګي پورته پنځونو د زده کړو په خزو د کار او په دوی د نورو ټولنیزو فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولې دي. د طالبانو حکومت د دې اقداماتو په غبرګون کې په افغانستان کې خزو اعتراضونه هم وکړل، خو طالبانو وځپل او دا ډول اعتراضونه یې منع کړل. روس لاغې داسې راپورونه خپاره شول چې د دغو معترضو خزو د خپل سرونیونو ګواښنې او فزیکي تاوتریخوالی پکې ویل شوي وو چې له امله یې ډیری د ښځې یا له هېواده ووتلې یا هم پټه مبارزه کوي. نړیوالو بنسټونو مخکې هم له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستانه غوښتي وو چې د افغان پناه غوښتونکو له ایستلو ډډه وکړي. په دې وروستیو کې د بښنې نړیوال سازمان د ایران او پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو په برخه کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي دي: هغه کسان چې افغانستاني پریښی د جدي ګواښونو له امله یې دا کار کړی او که بیرته ستانه شي، له ځورونو، خپل سرونیونو، غیرقانوني اعدامونو او د غږ غلي کېدو له خطر سره به مخ وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
داسې حال کې چې د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چینایي سوداګرو د پانګونې او سوداګریزو اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې. ځینې افغان اقتصادپوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي دغه هېواد د ګڼو تړونونو د لاسلیک کولو سربېره له هم د افغانستان مهمو او له پروژو عملي پانګونه نه ده کړې. نور حال د فیروزیزي په راپور کې:
که څه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چین د افغانستان مهم اقتصادي شریک بولي او له دوی د پراخې پانګونې غوښتنه کوي، خو ځینې افغان اقتصادپوهان او پخواني ډیپلوماتان وایي چې دغه هیواد په افغانستان کې لا هم په عملي بڼه خپل کړي تړونونه نه دي پلي کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیرخان متقی د چین سیچوان ښار کې د چین شلم نړیوال نندارتون د پرانیستلو مراسمو پر مهال وینا کې ویلي چې افغانستان د پراخو طبیعي منابع، ځوان نفوذ، زراعتي تولیداتو او هم جغرافیایي موقعیت لرلو له امله د سوداګرۍ او ترانزیت یو سیمهیزه څلور لارې جوړېدای سي. متقی په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حفیظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼا د دوشنبه په ورځ د مې په شپږ ویشتمه خبره کړې ویلي:
چین نه یوازې زموږ ګاونډی هېواد دی، بلکې د افغانستان یو ښه اقتصادي شریک هم دی. موږ په زراعتي، زیربنایي او ټکنالوژي په برخه کې د چین رول ډیر مهم بولو او هڅه کوو چې په یادو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تلپاتې همکاري برابر کړو. غواړم د اطمینان په حیث ووایم چې د افغانستان دروازې د ټولو هغو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي چې غواړي له افغانستان سره کار وکړي.
چین د طالبانو حکومت تر ټولو د نږدې اړیکو درلودونکو له هیوادونو دی، خو دغه هیواد په تیرو نږدې څلورو کلونو کې له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي رښتیا څومره په عملي بڼه پانګونه کړې ده. په چین کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان سفیر جاوید قایم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د اوسني وخت کې خو تړونونه لاسلیک شوي دي، اما عملي اقدام دومره نه دی شوی. په دې کې څو ستونزې دي. تر ډېر مهم اصلا سیاسی اړخ دی چې چین تر اوسه پورې هم د افغانستان د اوسني واکمنانو سره هغومره په ګرمه باندې روابط نه دي ټینګ کړي لکه څنګه چې دی د بعضې نورو خپلو نږدې دوستانو سره ساتي، لکه د پاکستان سره مثلا. نو دوی غواړي چې په منطقه کې او په افغانستان کې هم دخیل وسیږي، خو یو خاصه فاصله یې هم تر اوسه پورې دا شروع نه نیولې، تر اوسه پورې هم هماغه فاصله ساتلې ده.
د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي هم په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
چین خو تر اوسه پورې ډېر تفاهمنامې لاسه کړي دي، اما عملي ګام نه دی پورته کړی. مثلا مس د عینک کان رانیولې دي، په مدریا ساحه کې د سینکیانګ یو شرکت دی د اورومچی، هغوی هم د تیلو استخراج چې مخکې پیل شوی وو همغې کې ادامه ورکوي او خام تیل خرڅوي په نورو باندې.
ښاغلی حافظي وایي چې که چین په رښتینی ډول غواړي له افغانستان سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، په خبره یې باید د عینکو مسو کان په ګډون یوې لارې یو کمربند پروژه کې د افغانستان شاملولو، د کرنې، کانونو او پراختیایي سترو پروژو کې اقدام وکړي. خو د دې په باور دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، چین هم سترې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایي چې چین له تیرو نږدې څلورو کلونو راهیسې دغه هیواد سره له لسو میلیاردو ډالرو زیاتې پانګونې ژمنې او تړونونه کړي او دوی د عملي کېدو غوښتونکي دي. د دې خونو د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل:
کله څلورو کالو کې د امارت پر اتاک سره چین لومړنی هغه ډټ هیواد دی چې په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ علاقه لري، او نه تنها علاقه لري بلکې اقدام یې هم کړی دی. چین په شمال کې د طلاو په ارتباط باندې په بدخشان او تخار کې ډېره لویه سرمایه ګذاري کړې ده. اما څه شی چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې په لویو پروژو کې د چین سرمایه ګذارۍ ته ډېر جدي ضرورت دی. خواهش مو که دا دی چې زمونږ په معدنونو کې، خصوصا په مادر معدنونو کې، په خټو معدنونو کې لکه سیمنٹ، لکه وسپنه، لکه پولاد، او په دې کې مشخصا چینایان دلته سرمایه گذاری وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او اقتصاد پوهان وایي که چین په افغانستان کې پانګونې پراخي او عملی اقدامات ترسره کړي، نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا او چین په ګټه هم وي، حتی په خبره نړیوالو سوداګریزو قوي ارتباطاتو ته اسانه او ارزانه لاره هم جوړېدای سي. د یادونې ده چې د 1402 کال په سلواغه میاست کې چین بلال کریمی په پینکینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومانه، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله د مړینې د کچې د لوړېدو خبر ورکړی دی. WHO ویل یوازې په یوه اونۍ کې د روانې مې له 11 تر 12 د شری یا سرخاکان له امله 21 کسان مړه شوي چې 19 له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. نور جزیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 2015 کال په شلمه اونۍ کې د مې له 11 تر 12 د شر یا سرخکان 3,300 شکمنې پیښې او د 21 کسانو مړینه ثبت شوې. WHO خبرداری ورکوي چې دا شمیر له دې د وړاندې اونۍ په پرتله 602 سلنه زیاتوالی ښیي. د سازمان په یو بیان کې چې یک شنبه د مئی په 25مه د ریلیف په ویپاڼه خبر کړي ویلي چې د 21 کسانو په مړینه کې 19 له 15 کلونو کم عمر ماشومان او پاتې میرمنې دي. د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښیي چې په دې سره پر روان 2015 کال کې د شر یا سرخکان د ثبت شویو شکمنو پیښو شمیر شاوخوا 55,650 او ترې د مړینې شمیر 350 ته ورسید، په داسې حال کې چې دا شمیر په 2020 کال کې 250,000 کسانو. په بیان کې راغلي دي چې د شری تر ټولو زیاتې شکمنې پیښې په هلمند، نورستان، بدخشان، جورجان او اروزګان کې ثبت شوي. WHO ویلي له 15 کلونو کم عمره ماشومان تر ډیره له دې ناروغۍ زیانمن دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ چې ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي او یا د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې او له بله خوا دغه ډول مرګونو ناروغیو ترې د ژوند لوری ورک کړی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي شیما ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د خور له 15 کلونو کم عمره یو زوی د شری له ناروغۍ مړ شو.
زموږ ماشوم مریض و، اول پرې وړې وړې دانې راوختلې، بیا وروسته هم تبې کولې ډېرې. بیا وروسته موږ بوته ډاکټر ته، هلته لاړلو، ډاکټر وویل ته دا خوشېری نیولی ده. بیا موږ هم ورته دوا واخیستله، دوا هم ورته شروع کړله، خو دا زموږ اقتصادي وضعیت ډېر خراب و او د صحیح دوا هم ورته نه شو اخیستلی. کله به دوا ورته وه او کله نه وه. بیا خدای پاک رضا وه نو ایسته مړ شو. اقتصادي مشکلات دي، غریبي ده، هر طرف ته څوک ډوډۍ نه لري خوراک ته. بیردادونه د واګانی پچی وارو.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکی او روغتیایي رضاکار الفت الله محبزي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د دوی په سیمه کې په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغۍ تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
په دغه ګرمۍ موسم کې د لنډ وخت کې تقریبا تر 40 خو زیات ماشومان چې ما ته معلوم دي د سرخکان یا په شری اخته وو. د دې ماشومانو کې داسې یو چې شپږ وکاسه د یوې کورنۍ نه وو، ځکه دا یو وایروس دی او ډېر ژر انتقالېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د غرض د شدیدو تنفسي ناروغیو په ګډون د بیلابیلو ساري ناروغیو د یوې ونې د مثبتو پیښو شمیرې هم خپرې کړي. دغه سازمان ویلي چې د مئی له 11 تر 13 په یوه ونې کې د شدید اسهال له 3000 زیاتې د تنفسي ناروغیو نږدې سلر ویزره د کووېډ 19 له 200 زیاتې د ډینګي تبې شپږ سلوي خو د کانګو ناروغي یو سلويخت مثبتې پیښې ثبت شوې. دغه سازمان له دې وړاندې د مئی 13 هم په افغانستان کې د شری په ګډون د ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړي. په راپور کې راغلي وو چې دروان کال په اپریل میاش کې د شری 13003 مثبت پیښې او د یو سل یو لس کسانو مړینه ثبت شوې چې د مارچ په پرتله 3 سلنه زیاتوالی ښیي. دبليو ایچ او ویلي وو چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوښښ ککړې اوبه ناسم روغتیایي وضعیت د کډوالو راتګ او موسمي بارانونو ښایي دغه کړکېچ لا پسې پراخ کړي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان بیلابیل ولایتونو کې شمیر ملدران وایي څاروي په خولې او پښو یا طبق روسي ناروغۍ اخته سوي او دوی ګڼ مالي زیانونه ورته اړولې دي. دغه مالدارانو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې خپل ژوند په همدې مالداري چلوي چې له تېرې اونۍ راهیسې ډېرې څاروي د همدې ناروغۍ له امله تلف شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکی مصور دی چې وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ده او کلیوالو سم نیمایي څاروي طبق یا د خولې او پښو ناروغۍ وهلي او تلف کړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت اوسیدونکو او مالداران هم په څارویو کې د دې ناروغۍ د زیاتېدو خبره کوي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی کامل خان ازادي راډیو ته وویل
ډیره زیاته ده. فلحال زمون په منطقه کې ډیر خلک سي خوراک نشي کولای، خو مانی نه کولای، خپل ګوډي شي ګرځي نشي، اکثره فیصدی مارونه مړ کیږي او دغه وترنري خدمتونه دلته خو کنزوري دي. خو دا مرز په لزمون په منطقه کې که شدید روان دي. زمونږ غوښتنه ده ده چې دغه ساحو ته جهاز وترنري ټیمونه راولېږي او دغه مالونه چې بډې مرز اخته دي هغه ته دوایګانې ورکړي شي او د دغه ناروغۍ مخنیوي لپاره چې کار ونه شي زمونږ خلک مجبور کیږي بيځه کیږي. به
دا ستونزه یوازې د افغانستان ختیځ کې نه، حتی ځینې جنوبي او جنوب غربي ولایتونو کې هم مالداران له عمله شکایت کوي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکو او مالدار ګلاقا ازادي راډیو ته وویل چې د طبق ناروغي د دوی کلیکور کې په څارویو کې هم خبره شوې ده.
واگانه او پسونه نیولی دی، تر اوسه خو تلفات نشته، خو ډیر ساروی ناروغان دی. زمو غوښتنه داده چې دلته یو وترنر لرو، هغه ته برېښنا څلور ویشت ساعته کړي چې دا درمل په یخچالونو کې په سمه کیفیت وساتي. دلته خو د ټولو خلکو ژوند په همدې مالدارۍ او کرنې پورې تړلی دی، ځکه چې دلته کومه بله دنده او سوداګرۍ نشته. ټول خلک په همدې مالداري او کرنې بوخت دي.
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالغفار کاکړ به ازادي راډیو ته وویل
ډیر خلک غواړي مړ کړي او طبق نه دی شل مرزونه نور دی ویلي دي. موږ له مرګونو مې له توه سهیل کوو چې موږ ته دوایې راکړي. موږ مالداران ته زموږ ژوند په دغه مالداري پورې تړلی دی. ټول ژوند د خلکو کښت کروندنه لري، دغه مالداري کشت کرونده ده دغه د اولاد ډوډۍ په پیدا کی
د پداسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د خړو او کرنې سازمان اف ای او هم د دې ویروسي ناروغي د چټک خبرېدو خبرداري ورکړای دی. د سازمان د مې په 25مه په خپل ایکسپانه لیکلی چې د خولې او پښو یا اف ایم ډی جدي ناروغي په ټول افغانستان کې رامنځته او میلیونونه غواګانې پسونه او وزې له ګواښ سره مخ کړي دي. د سازمان د دې ناروغۍ عوامل د سرحدونو پرانستل، د څارویو مکرر حرکت، د اقلیم بدلون، د واکسینونو محدودیت، د وترنري خدماتو کموالی او چاپیریالي فشارونه یاد کړي دي. اف ای او ویلي چې دوی له سیمه ییزو وترنرانو سره کار کوي چې د دې ویروس د لا خپرېدو مخنیوی وکړي او په خبره یوازې 2040 کال کې 8000 څارویو ته واکسینونه کړي دي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت هم د دې ناروغۍ د خپرېدو خبره مني، خو وایي چې له نړیوالو ادارو سره یې په ګډه د چټک مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. د دې وزارت ویان مولوي غلام محمد کاظم ازادي راډیو ته وویل
د سرویو معنی او اثرنه د واکسین کمپاینونه مالداران او د سرویو بازارونو کې د امه په هی ورکړه وی احتیاطي تدابیر نیول د کرنې وزارت له هڅو دي. د دې ترڅنګ د هوا د سرویو په درملتونونو کې د طبق ناروغي واکسینونه د لاسرسي وړ دي چې د اقدام له دې ناروغي سره په مبارزه کې ګټور تمامېږي او مالداران کولای شي د دې ناروغي د تشخیص په صورت کې د کرنې وزارت کارکونکو سره په همکارۍ لازم اقدامات وکړي.
وترنران د خطرناک ویروسي ناروغي بولی او پټول شخوند هم کو څارویو کې د لوړې درجې تبې، لخلې د افرازاتو یا لاړو ډېرې دل، په پښو او خوله کې د زخمونو پیدا کېدلې نښې نښانې ښیي او وایي چې دا ناروغي د هوا په ګرمېدو په چټک ډول خپرېږي. وترنر ډاکټر شرافت اسد ازادي راډیو سره خبرو کې مالدارانو ته د دې ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې داسې بیانوي.
د دې تداوي کې به د انټيبیوټیکو نه استفاده کیږي، خو خبره دا ده د مخنیوي لپاره په وخت دې ته واکسین وشي. په دې معنی چې کله حیوان په ناروغي اخته نه وي تب شروع شوی دی باید حیوان واکسین شي. که چېرته حیوان کې نښې ولیدل شي نو بیا واکسین دې په ځای چې ګټه وکړي تاوان ورته رسوي. یو وجه یې دا ده چې واکسین کیفیت او د واکسین هغه درجه چې هغه لازمه ده چې باید واکسین په هغه کې وساتل شي هغه نه مراد کیږي.
د یادونې ده چې د افغانستان تر نیمایي هم زیات نفوس په مالدارۍ بوخت او له همدې لارې خپل اقتصادي وضعیت پر مخ بیایي، خو د افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د څارویو د دې خطرناک ویروس د چټک خپرېدو خبرداري او راپورونه ورکړل شوي دي.
په ټول افغانستان کې د ګوزارنځد واکسین کمپاین پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د امیر اختیار وزارت وایي چې په دې څلور ورځني کمپاین کې به شاوخوا 1.3 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د پولیسو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غوښتل چې له خپل ټول له 15 کلونو کم عمره ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي.
نن دوشنبه د مئی 28مه په ټول افغانستان کې د ګوزن ضد واکسین نوې کمپاین پیل شو. دا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو واکسین سرتاسري دوهم کمپاین دی. د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې د دې کمپاین په اول ورځ خپل ماشومان واکسین کړي دغه کمپاین د پیل هرکلی کوي او له خلکو غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي. د کابل د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله هغه چې خپل ماشوم نن د واکسین کولو په یو مرکز کې واکسین کړي ازادي راډیو ته وویل
او په دې خوخه ما چې پولیو واکسین کمپاین شروع شوه دی موږ خپل ماشومان ټول واکسین کړل. د نور خلکو نه مې غوښتنه ده چې ټول ماشومان واکسین کړي ترڅو پوري د پولیو یا د ګوزن مشکلات ختم شي.
خو د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو اوسیدونکو وایي چې د کمپاین د پیل په اړه هیڅ معلومات نه لري. د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکو حفیظ الله وایي غواړي چې د واکسین کولو ډلې سیمې ته ورشي ترڅو دوی د خپل ماشومان واکسین کړي. دوی موږ واوریدل چې نن د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو، خو زموږ په سیمه کې په دې اړه کوم اعلان نه دی شوی او نه هم څوک راغلي دي. لمونږ نه روغتون لري دی موږ هیله لرو چې د واکسین کولو ډلې زموږ په سیمه ته راشي او د کور په کور واکسین وکړي. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت ویلي چې د ګوزن ضد واکسین کولو دا کمپاین څلور ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به شاوخوا 1.8 میلیونه له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. د دې وزارت ویان شرافت زمان ویلي چې د دې کمپاین پر مهال له 3.5 تر 9.5 میاشتو عمر لرونکو ماشومانو ته د البنډازول ګولۍ هم ورکول کیږي چې د چینجیو اړوند ناروغیو د درملنې لپاره دي. د پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غوښتي له خپل ټول 15 کلونو کم عمر ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي. په کابل کې واکسیناتور احمد الله د پولیو واکسین د کمپاین پیل تاییدوي وایي چې خلکو خپل ماشومان د واکسین کولو لپاره وروسی دي.
فعلاً ما د جریان کمپاین است.
یوای موږ اوس مهال په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین د پیل کېدو په جریان کې یو. خو دا واکسین مرکز په مرکز دی، نه کور په کور. د دوه یا درې کورونو په واټن یو کور دی او مرکز په توګه ټاکل شوی او خلک خپل ماشومان د واکسین لپاره راوړي. دا په داسې حال کې ده چې لدی مخ کې د ګوزن ضد واکسین کمپاین کور په کور پلی کېده، خو وروسته د طالبانو د حکومت له لورې دا پروسه لغوه. اوس مهال د پولیو واکسین تطبیق مرکز په مرکز کې کې تر ډیره جمعهتونه او روغتیایي مرکزونه د دغه کمپاین د پلی کېدو لپاره استعمالیږي. خو یو شمیر روغتیا پوهان وایي چې د پولیو واکسین کور په کور تطبیق ډیر اغیزمن و. دوی باور لري چې کور په کور واکسین کول کورنیو ته فرصت ورکوي چې په هیڅ حالت کې ماشوم له واکسین پاتې نشي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه پورې په افغانستان کې د ګوزن دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. له دې مخکې دغه سازمان ویلي و چې په 2024 کال کې د پولیو وایرس مثبتې پیښې په افغانستان کې څلور او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه یوازینی هیوادونه دي چې د پولیو وایرس لا هم پکې شته. ډاکټران وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه یې نشته او یوازې واکسین کولی شي د ماشومانو ژوند له دې ناروغۍ وژغوري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. گرانوز دکونکو هله لرم چې ټول بجور روغ او صحت مند به یاستئ. گران زکون کو ز ساسو شون کی یو دلبیا تاسو ټولو ته د کیمیا دی ولسم ټولګي کیمیا مضمون اتم لوسته شراغلاس وای او هله لرم گران زکون کو چې دلوس تر ورستنی شیبو پرې می ملتیا وکړی. گران زکون کو زموج او ساسو نننی ورځ درسي موضوع ده د تیزابو او القلیو او بلن محلولونه چې د اوویایم سپه ز خپل تر شپورنیم سپه پرې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوستونو کښې لوستې وه چې تیزاب څه ته ویل کېږي او القلي. خو اوس هم راځو موږ او تاسو د ډېرو پخوا وختونو څخه تیزاب او القلیو په مختلفو تعریفونو سره د هغوی د کلمې سره اشنا او بلد یو چې موږ او تاسو راځو. لومړی د تیزاب او القلیو هغه په اوبلن محلول کې لومړی باید موږ او تاسو تیزاب او القلي وپېژنو چې تیزاب او القلي څه ته ویل کېږي. تیزاب کلمه چې د خپل د اسید کلمه د لانتنی کلمې د اسیدوس څخه اخیستل شوې ده، چې خپل د اسیدوس کلمه چې د لغوي معنی یې خپله تریو یعنی تریووالی یعنی تیزاب په دې معنی سره. خو الکلي بیا چې ده د الکلي مرکبه چې د هغوی تریخ خوند لري او د القلي اوبدن محلولونه کېدای شي چې شوینده حس کېږي. خو الکلي چې ده یا بیس چې ده، دا بیس کلمه خپله د یو لانتنی کلمې چې پخوانی انګلیسي کلمې څخه دې بیس څخه اخیستل شوې ده، چې خپل د لږوالي او د کموالي په معنی سره ده. یعنی د لږوالي او د کموالي معنی لري چې د الکلي معنی څخه موږ او تاسو دا هدف اخیستلی سو. خو راځو د تیزابو او د القلي تعریف په کیمیا کښې داسې کوو چې موږ او تاسو د تیزابو او د القلي لپاره مختلفو عالمانو مختلفو ساینس پوهانو مختلف تعریفونه چې کړي دي وړاندې کړي دي، چې یو هم د هغوی د تعریفاتو څخه یو هم د سوان ارهینوس په نوم سره یو عالم و. هغه خپله نظریه او په خپله نظریه کې تیزاب او القلي په داسې ډول سره تعریفوي. ارهینوس وایي چې تیزابونه هغه مرکبات دي چې د هغوی په اوبلن محلول کې د هایدروجن آیون تولیدیږي، او القلي بیا هغه مرکبات دي چې د هغوی اوبلن محلولونو کښې د هایدروکساید آیون یعنی منفي آیون سره څه کېږي تولیدیږي. چې تیزاب به د مثبت هایدروجن آیون په شان سره څه کېږي په یو اوبلن محلول کې تجزیه کېږي، او القلي به د څه شي په اساس د یو هایدروکساید منفي آیون په شان سره تولیدیږي، چې دې ته القلي ویل کېږي. چې موږ او تاسو د دې لپاره مثال یو هم یو بل نظریه د تیزابو او القلي په اړه هغه د برونسټیډ لخوا و چې ښه خپل د تیوري یا د خپل نظریې بنسټ پر اساس باندې موږ او تاسو ته داسې وایي چې په 1923 کال کښې خپله چې دی یو ډنمارکي کیمیا پوه جوهانس برونسټیډ نومېدی خپل یو انګلیسي کیمیا پوه توماس لوري لخوا چې د دوی دواړو په کومک سره د تیزابو او د القلي لپاره جامع او بشپړ تعریف د هغوی د الکترونیک او مالیکولي جوړښت پام کې نیول سره وړاندې کړ. څنګه وړاندې کړ؟ برنسټیټ له لوري وایي چې د هغوی د تعریف پر بنسټ دوی وایي وایي ټول پروتون ورکوونکي توکي چې دي چې پروتونونه ورکوي هغه تیزاب بلل کیږي، خو ټول هغه چې پروتون اخیستونکي وي هغه چې پروتون اخیستونکي وي هغه توکي ته بیا موږ او تاسو د الکلی ویلی سو، چې دا بیا د چا لخوا؟ د برونسټیټ لخوا هغه وړاندې سوی د تعریف د تیزابو او د څه شي لپاره؟ د الکلی لپاره. چې موږ او تاسو په دې معادله کښې هم وینو وایي که چیرې دلته ایس سی ایل تیزاب خپل یو نوه تیزاب دی، هایدروکلوریک اسید د اوبو سره چې دلته دی خپله څه شي ده؟ یو الکلی ده، تعامل کوي. د دوی د دواړو د تعامل څخه موږ او تاسو وینو چې امونیم هایدروکلوراید څه شي کوي؟ په لاس راکوي. نو امونیم کلوراید په لاس راکوي. په همدې ترتیب سره بل که چیرې ایس سی ایل تیزاب او اوبه واخیستل شي دوی په خپلو منځونو کښې تعامل وکړي، موږ او تاسو وینو چې هایدرونیم په نوم سره یو مرکب او په عین وخت کې کلورین مرکب څه شي کوي؟ عنصر په لاس راکوي، چې کلورین د منفي آیون او په همدې ترتیب هایدرونیم چې ده هغه د مثبت آیون په شان سره کېږي تجزیه کېږي. یعنې دلته هایدرونیم څه شي کړی ده؟ خپل پروتونونه ورکړي دي او کلورین څه شي کړی دي؟ پروتونونه اخیستي دي. یعنې موږ او تاسو وایي هر هغه اټوم چې پروتون ورکوونکي وي هغه تیزاب، یعنې هغه توکي تیزاب بلل کېږي، او هغه توکي چې پروتونونه اخلي هغوی څه شي بلل کېږي؟ الکلی بلل کېږي. چې دا نظریه خپله د برونسټیټ له لوري وه. او بیا راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کله چې تیزاب مو وپېژندل، د تیزاب تعریفونه وه چې کوم عالمانو موږ او تاسو ته وړاندې کړې وه، اوس راځو د لوست په دې برخه کښې. موږ او تاسو د تیزابو او الکلیو مزدوجې جوړې وایو، چې د تیزابو او د الکلیو مزدوجې جوړې هم د برونسټیټ د تیزابو او الکلیو د تعریف د پراختیا پر اساس باندې موږ او تاسو دا راښوي یا هم دا راته جوته کوي چې خپله تیزاب پروتون ورکوونکي توکي دي او الکلی خپله څه شی دی؟ پروتون اخیستونکي توکي دي. نو د هر تیزاب آنیون چې ده د هغه اړوند یوه غبرګه یعنې جوړه یا مزدوجه الکلی بلل کېږي. او که چیرې یو تیزاب یا خپل پروتون د لاسه ورکړي نو د هغه اړوند مزدوج الکلی لاسته راځي. یعنې که چیرې یوه جوړیزه الکلی یا هم مزدوج الکلی ورته ویلی سو او د هایدروجن آیون که چیرې جذب کړي نو د هغه غبرګه یا د هغه جوړه یوه مزدوج تیزاب څه شي کېږي؟ لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ووینئ، موږ او تاسو وینو دلته چې د برونسټیټ د نظریې پر اساس هر تیزاب مزدوج الکلی او هر الکلی خپل مزدوج تیزاب درلودلی سي. نو په همدې اساس راسئ وګورئ، دلته د امونیا خپله دلته یو الکلی ده، د څه شي سره؟ د هایدروفلوراید سره څه شي کېږي؟ د یو تیزاب سره تعامل کوي. دلته د تیزاب سره تعامل کوي، خو په نتیجه کې تاسو وګورئ د الکلی په مقابل کښې موږ او تاسو وینو چې یوه مزدوج څه شي رامنځته سوې ده؟ الکلی رامنځته. د الکلی په مقابل کې یوه مزدوج تیزاب رامنځته سوې او د تیزاب په مقابل کې یوه مزدوجه الکلی څه شي سوې ده؟ رامنځته سوې ده. چې دې ته موږ او تاسو د تیزابو او الکلیو مزدوجې جوړې وایو. تاسو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د تیزابو او الکلی تعریف د ګلبرټ نیوټن لیویس د نظریې پر اساس باندې داسې تعریف و. لیویس چې د خپله د تعریف پر بنسټ یې الکلی هغه توکي وبلل چې کولای شي وایي خپل آزاد جوړه الکترونونه د لاسه ورکړي، او په تیزابونه بیا هغه توکي دي چې د نورو توکو آزاد الکترونونه ځان ته اخلي. یعنې لیویس وایي چې د الکلی هغه توکي دي چې کولای شي خپل آزاد جوړه الکترونونه د لاسه ورکړي. نو د لیویس د نظریې له مخې تیزاب او الکلی چې دی هغه په دوی برخو باندې موږ ویشو. لومړۍ برخه هغه مرکبات چې خپله په مکمل ډول سره د اوکتیت څخه لږ الکترونونه لري چې دا د لیویس تیزاب بلل کېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ، دا هغه مرکبات دي چې په اوکتیت حالت کښې، یعنې د اوکتیت حالت یې ډېر لږ وي، یعنې الکترونونه یې ډېر لږ وي، خو دوی چې دي د لیویس تیزاب بلل کېږي. اوس د مثال په ډول موږ او تاسو المونیم ترای کلوراید یادولی سو، سلفر ترای اوکساید یادولی سو، برون ترای فلوراید یادولی سو، او په همدې ترتیب سره تاسو وګورئ دلته اکسیجن د چا سره؟ د سلفر ترای اوکساید سره څه شي کوي؟ تعامل کوي. که چېرې وګورو اکسیجن دلته د لیویس د نظریه پر اساس بیز یا الکلی بلل کېږي، او سلفر ترای اوکساید څه شي ده؟ تیزاب ده. چې په نتیجه کښې چې د دې دواړو د تعامل څخه موږ او تاسو ووینو چې یو مرکب په لاس راکوي چې برون په همدې ترتیب سره وبخښي برون نه سلفر تیترا اوکساید په نوم سره یو تیزاب موږ او تاسو څه شي کوي؟ په لاس راکوي. دوهم ډول ګران زده کوونکو مرا تاسو وینئ چې هغه بیا هغه مرکبات چې مثبت آیونونه معمولا د تیزاب په توګه دلته عمل کوي، چې د امونیا غاز مرا تاسو وینئ چې د انګستروم سره ستر تعامل کوي، په نتیجه کې مرا تاسو وینئ چې د دې څخه یو مثبت آیون لرونکي تیزاب چې شکیږي لاست راځي، چې دا بیا هغه د لیویسا د تعریف پر اساس باندې یا د نظریه پر اساس باندې موږ او تاسو په دوو برخو یا هم په څو نورو برخو باندې یا هم په څو برخو باندې تیزاب او الکلی ډولونه وویشله او مثالونه مو ورکړله. زه ګران زده کوونکو اوس د اوبو تیزابي او الکلی خواص وایو. کله چې موږ تیزاب وپیژندل الکلی وپیژندل اوس د اوبو تیزابي او الکلی خواص پیژنو. اوبه چې د په دواړو حالتونو غوره کولی سي، هم الکلی هم تیزابي حالت غوره کولی سي. که چیرې وګورو په لومړۍ معادله کې موږ او تاسو وینو چې اوبه په الکلی حالت کې خو تیزاب یا د هایدروکلوریک اسید سره څه کوي؟ تعامل کوي. په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د کلورین چې د په منفي آیون سره او دلته چې شي لاس راغلی د هایدرونیا هغه چې د مثبت آیون سره څه شوی ده لاس راغلی ده، چې موږ او تاسو د اوبو یعنی دلته دوه حالت تام الکلی حالت حالت هم تیزابي حالت چش کولای شي غوړ کولای شي. په دوام حالت کې به تاسو ګور او به دلته د تیزاب په توګه د امونیا یا الکلی سره چش کوي تعامل کوي، چې په نتیجه کې موږ تاسو وینو امونیم هایدرو اکسایډ په نوم سره یو الکلی چکیږي پلاس راځي. په همدې ترتیب سره ویلای شو چې اوبه او په همدې ترتیب دلته کېدای شي چې اوبه چې شو اوسي الکلی اوسي الکلی د تیزاب اوسي، او په همدې ترتیب سره د دې ترمن تعامل چې د تیزاب په مقابل کې خپل یو مستوج الکلی لاسته راځي چې د هایدروکساید منفي آیون په اساس باندې او د الکلی په مقابل کې خپل یو مستوج تیزاب لاسته راځي په مثبت آیون سره، چې دا هم د اوبو هغه تیزابي او الکلی اواسو چې موږ تاسو ویل. یو بل ګران زده کوونکو هغه د اوبلنو محلولونو کې د تیزاب او الکلیګانو تعامل کې مهم کمیت هغه خپل د هایدروجن آیون غلظت دی، چې د تعادل ثابت یې هم په لاندې ډول سره موږ تاسو کولای شو پیدا کولای شو، چې موږ تاسو وینو د دوی تعادل ثابت د هایدروجن مثبت آیون او هایدروکساید منفی آیون تقسیم پر چې باندې د اوبو پر آیون غلظت باندې موږ تاسو د دې هغه غلظت د تعادل ثابت په دې طریقه سره لاسر اورل سو. بل ځینې وختونه منفی آیونونه دي چې د الکلی په توګه کېدای شي چې شو کړی عمل وکړي، هغه لکه کلورین منفی آیون په همدې ترتیب سره د چې خپل دی یو منفی آیونونه یا هم د الکلی په توګه کېدای شي چې شو کړی تعامل وکړي یا هم عمل وکړي. ځینې وختونه هم داسې مرکبات شته چې هغه د کاربن او د باران ترمنځ ګونی چې شکیږي اړیکی په درلودلو سره د دوی د لیویس الکلی چې شکیږي بلل کیږي، او کوي الکلی هم کېدای شي چې یو جوړه آزاد الکترونونه هم شو بلل سي د یو کوي الکلی په نوم سره و یادول سي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوینی یو کوي الکلی ده. رازو ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د پی ایچ متر یا هم د تیزابیت معیاري اندازه وایو، چې دا د لومړي ځل لپاره د په یو حیاتي کیمیا دینمارکی عالم چې د خپل د زارین سین په نوم سره یادېدل په 1909 کال کې د یو ډیر شتړون وړاندیز وکړ چې د هغه خپل یو پی ایچ رامنځته کړ، او پی ایچ موږ تاسو ویل چې د محلولونو د هایدروجن آیون ورتیا د هایدروجن د آیون د غلظت په مول په یو لیټر کې منفی لوګاریتم قیمت د هایدروجن د آیون ورتیا خپل یو پی ایچ په یو محلول کې شمیرل کیږي، چې خپل پی ایچ هغه آله ده چې د محلولونو د تیزابي د تیزابیت اندازه پرې چې کیږي معلومیږي، چې خپل د پی ایچ متر په نوم سره دی، چې دغه پی ایچ متر چې د صفر څخه تر 14 پورې قیمتونه اخستلی سي، او دا هغه آله ده چې د یو محلول کچیر د دې آلې په واسطه د یو محلول پی ایچ مساوي په 0 سره وي نو نوموړی محلول خنثی بلل کیږي، خو کچیر د یو محلول د پی ایچ اندازه د 0 څخه چې شو سي یعنی زیاته وسی و شو دل سي نو موږ تاسو وایي چې دغه محلول تیزابي خاصیت د خپل ځان څخه شي، خو هر څومره چې دوی پی ایچ قیمت چیش ته نږدې کیږي صفر ته نږدې کیږي نو موږ تاسو وایي په ماغه کچه د دوی هغه د تیزابو قوت چې د تیزابي خاصیت چیش کیږي زیاتېږي، خو کچیر پی ایچ د وسخه کم وشو دل سي محلول الکلی خاصیت ځان څخه شي، او هر څومره چې د دوی پی ایچ قیمت 14 ته نږدې کیږي یعنی ډیریږي نو د دوی د محلول قلوي خاصیت قوی کیږي. زه ګران زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال، د اوبو او امونیا په تعامل کې کوم اوبه کوم خاصیت لري؟ الکلی، تیزابي، مالګه او که خنثی. دوهم سوال، د یو قوي الکلی د هغوی کمیت څه شکړي په دې ډول، یعنی کچیر وګورو کې بي کې ماتې لوړ دی، ټیټ دی، خنثی دی او که هیڅ یو؟ او په همدې ترتیب د سلفوریک اسید مزدوج الکلی عبارت ده د چش څخه. نن ګران زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګران زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی یو ځل بیا ستاسو خدمت ته حاضریږم. او تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون اتم لوست ښه راغلاست وایم. او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اورماتیک مرکبونه. د شپږنیمې صفحې څخه پیلېږي تر یو سلو شپږمې صفحې پورې به دوام ولري، چې زموږ او تاسو شپږم څپرکی د اتم لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې د خپله د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېدله. د هغوی په ډله بندي کې موږ او تاسو ولوستل چې د نولسمې پېړۍ د دویمې نیمایي په پیل کښې هغه مرکبات خپله چې د اروماتیک په نوم یادېدله د طبعي عطري موادو څخه په لاس راتلل. خو اروماتیک مرکبات د خواصو له کبله له الفاتیکو مرکباتو څخه توپیر لري. یعنې په اوسني وخت کې اروماتیک مفهوم خپله د کیمیا له لحاظه د بوی سره هیڅ اړیکه نه لري. یعنی د کورنیو مرکباتو په خپل مالیکول کې باثباته کاربوني کړۍ درلودل د ځانګړو اړیکو درلودلو پر اساس باندې موږ او تاسو وایو چې اروماتیک مرکبات په دې ډول سره باید وپېژنو. چې یو هم د اروماتیکو مرکباتو د پېژندلو لپاره موږ او تاسو د هغوی د مرکبات څخه یو هم د بنزین مرکب لرو، چې خپله د بنزین مرکب چې ده یو اروماتیک مرکب ده. د اروماتیکو مرکبونو لومړی مرکب بلل کېږي، چې په نولسمې پېړۍ کې د انګلیسي فزیک په یو مایکل فارادی په واسطه سره خپله د عضوي مرکبات څخه په لاس راوړل سو. له یو څه مودې وروسته د اروماتیکو مرکباتو بېلابېل مرکبات وه چې خپله په عطرونو کښې ترلاسه کېدله، او څرګنده سوله چې خپله د اړوند کیمیاوي تعاملاتو په واسطه سره کېدای شي چې دا مرکبونه په بنزین باندې بدلون ومومي یا هم تبدیل شي. نو په لومړي سر کې دغه مرکبات د بنزین د مشتقاتو په نوم، او وروسته د اروماتیک مرکباتو یا هم د عطري موادو په نوم سره ونومول سوه. نو ځکه د دوی زیاتره غښتلي او په زړه پورې ښه بوی لري. نو د بنزین خپله یو ساده اروماتیک مرکب دی چې د نورو مرکبونو د دومره د علماو پام ځانته ګرځولی نه و، لکه څنګه چې بنزین د ډیرو زیاتو جوړښتیزو فرمولونو هغه وړاندې کړ. نو د هغوی له ډلې څخه یو هم د کیوکلی وړاندې شوی فرمول و، چې هغه په 1855 کال کې د بنزین لپاره ډیر برابر و، چې په دې فرمول کښې د خپله بنزین سایکلو هیگزا تراین چې یو هایدروکاربون د شپږو کړیزو عضلو یا د دریو مزدوجو اړیکو درلودونکی مرکب دی. چې تاسو وینئ دوی چې د خپله یو بنزین یوه بیرنګه ظاهري مایع ده، د مخصوص بوی درلودونکی ده، په 80 درجه د سانتیګرید کې پیښېدو راځي، او په عضوي محلولونو کښې لکه ایتر، الکول، اسیتون، اسیتیک اسید په هغوی کې په ښه توګه حلیږي. او همدارنګه بنزین چې د عضوي مرکباتو لپاره یو ښه محلل ده، د شحمیات، ربر او آیودین او سلفر هم په خپل ځان کښې حلولی شي. او په همدې ترتیب بنزین چې د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربون د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژیړ لوګي لرونکي لمبې سره څه کېږي؟ سوزي. چې د شپږو کاربونونو او شپږو هایدروجنونو درلودونکي وو، چې موږ او تاسو وویل چې په 1855 میلادي کال کې هغه مشخص فورمول چې د بنزین لپاره ټاکل شوی وو همدا ده. کچیری دلته وګورو موږ او تاسو بنزین د هوا او اکسیجن پښتون کښې وسوځول شي، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې بنزین خپله په یو ژړ رنګه لمبې سره چې شي کېږي سوځي، په نتیجه کښې 12 اټمه کاربن ډای اکساید، 6 مالیکوله اوبه او یوه اندازه تودوخه یا انرژي ترې چې شي کېږي لاسته راځي. او تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو د بنزین هغه کړهییز جوړښت لرو دلته، ځکه اروماتیک مرکب دی، په دې ترتیب سره هم کړي ورته جوړولی شو یا هم په دې ترتیب سره رسمولی شو او هم په دې ترتیب سره کولی شو چې د کاربون او کاربون هایدروجن تر منځ د هغوی اړیکې هم چې شکړو ترتیب کړو. زه ګرانو زده کوونکو، اوس د بنزین یو ځینې نور مشتقات یا هم د هغوی فرمولونه دي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني، یو هم د کلورو بنزین په نوم سره یادېږي چې د بنزین کړي ده، د بنزین په کړي باندې د یو اټوم کاربون سره دلته کلورین جوړ شوې ده، تعویض شوې ده. او په همدې ترتیب نایترو بنزین ده، میتایل بنزین ده او داسې نور کولی شو چې دا د بنزین د مشتقاتو څخه وشمیرو. نازو ګرانو زده کوونکو، اوس د اروماتیکو مرکباتو نوم ایښودنې ته راځو چې اروماتیک مرکبات نوم ایښودنه په څه ډول سره سرته رسیږي. اروماتیک مرکبات دا چې خپله هغه مزدوج نومونه خپله ساتلي دي، نو پر همهغه اساس د دوی د اصلیت پیدایشت پورې څه شی لري اړه لري. یعنی موږ او تاسو تولین ده، تولین ویلې ده په همدې ترتیب سره، مثال که چیرې ووایو انتراسین ده، بنزین ده، دوی چې دی خپل د هغه پیدایش او د هغوی د کاربونونو د شمیر پر اساس باندې، د هغوی د کړي د شمیر پر اساس باندې کولی شو چې د دوی نوم ایښودنه هم په همدې ترتیب سره څه کړو ترسره کړو. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، که چیرې موږ او تاسو دلته د دوی نوم ایښودنه کوو، وایو چې پر اول او پر دوهم کاربون باندې د بنزین کړي ده، خو دوه اټومه د برومین څه شوې ده ورباندې نصب شوې ده، نو وایي چې پر اول او دوهم کاربون باندې دای برومو بنزین. او په همدې ترتیب که چیرې وګورو په دې صورت کې موږ او تاسو داسې هم نوم ایښودنه کولی شو چې پر دوهم اول او پر شپږم، دلته تا بیا تاسو وګورئ د کاربونونو شمیرې غنم ګذاري چې مو کړې ده، شماره ګذاري شپږم کاربون باندې، یو پر اول کاربون او بل پر شپږم کاربون باندې برومین نصب شوی ده، نو په همدې خاطر وایي چې پر اول او شپږم کاربون باندې ډای برومو بنزین چې شوی دی وجود لري. د دې نوم ایښودنه مو په دې ترتیب سره وکړه. دا و ګرانو زده کوونکو، د اروماتیکو مرکباتو نوم ایښودنه. تاسو اوس د اروماتیکو هایدروکاربونونو یا هم د اروماتیک مرکباتو تعاملات وایي چې دوی څه ډول تعاملات ترسره کولی شي. دا چې اروماتیک هایدروکاربونونه چې دي، جمعي تعاملات هم ترسره کولی شي، د بنزین سره د کلورین جمعي تعویزي تعامل یا جمعي تعامل، همدې ترتیب تعویزي تعاملات ترسره کولی شي، او اروماتونه نایتریشن او د اروماتونو هالوجنیشن هر ډول تعامل دی چې کولی شي ترسره کولی شي. که چیرې وګورو د دوی جمعي تعاملات موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، دوی چې کولی شي د کلورین سره په همدې ترتیب سره څه وکړي، یو جمعي تعامل ترسره کړي، ځکه دوی چې دي موږ او تاسو وایو دوی چې دي غیر مشبوع هایدروکاربونونو د جملې څخه شمېرل کېږي، نو د جمعي تعاملات میل ډېر له ځانه څخه ښودلی شي. او په ځینو شرایطو کښې لکه 200 درجې د سانتي ګرید د نیکل او د پلاتین د کتلس په شتون کښې په لوړ فشار کښې هم کېدلی شي چې د هایدروجن درې مالیکوله بنزین په زیاتولو سره کېدای شي چې دوی څه وکړي په همدې ترتیب سره تعامل ترسره کړي. او د بنزین سره د کلورین جمعي تعامل موږ او تاسو وینو په دې ځای کښې چې کلورین چې ده یو خپله یو ګاز ده چې په ډک بالون کښې څو څاڅکي بنزین که چیرې ور زیات کړل شي، وروسته هغه د لرګي یا سرپوش او پنبې په واسطه سره وتړل شي او ټکان ورکول شي چې ټوله زیات شوي بنزین په بړاس باندې تبدیلیږي، نو په دې وخت کې دوی د رڼا په نشتوالي کښې د دوی ترمنځ تعامل نه ترسره کېږي. نو البته دا چې باید د دوی ترمنځ یو رڼا هم وجود ولري، نور وجود ولري، تر څو تعامل پیل شي او د کلورین شین رنګ له منځه ولاړ شي، په سپین رنګه لمبې باندې د بالون په دننه کښې چې کېږي لیدل کېږي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې د بنزین سره د کلورین جمعي تعامل په دې ډول سره ترسره شو چې بنزین د کلورین سره په نتیجه کې وایو چې دا د بنزین څه شي ده، د هیگزا کلورو کلورینیشن په نوم سره هم یادیږي. یا هم د مجوتاس وای هیگزا کلورو سایکلو هیگزان پنوم سرم کولای سوچی ونمو او بل گران زکون کو په اورماتیک مرکبات کی تعویزی تعاملات چې خپل تعویزی تعاملات مجوتاس وایو پالکینون او الکاینون کشیا غ جمعی تعاملات او تعویزی تعاملات په نسبت اورماتیک مرکبات کې د لسی په اسانی سره دا ډول تعاملات دوی چې شکړي تر سره کړی او په دې ترتیب سره مجوتاس دلته وینو کچيري د بنزین په کړی کې یو د فلورین او د بنزین د کړی د کاربونونو د هایدروجنونو اټومونه تشکیل کړو تعویض کړو او د دې ترمنځ هغه تعویضی تعامل د کټالیست د پښتون کې تر سره شوې دی وینو چې د بنزین او د فلورین تعامل چې د په نتیجه کې داسې یو تعامل تر سره سول چې دلته چاودیدونکې تعامل هم ویل کیږي ځکه چې د بنزین او د کلورین تعامل چې د لیویس د تیزابو پښتون کې چیش کیږي تر سره شوې ده یا هم د امدغه افیرس فلورایت په د کټالیز پښتون کې چیش سو تر سره سو د ترتیب کولای شي چې نایټریشن او د اورماتونو هولوجنیشن دا ډول تعاملات هم به چې شکړي تر سره کړي ازو ګرانو زکوونکو د اورماتیکو مرکباتو د جملې څخه یو هم نفتالین پیژنو چې خپل نفتالین هم په دې ترتیب یو اورماتیک مرکب ده چې خپل عمومي فرمولې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو شمیر لس د هایدروجنونو شمیر مساوي په شپږ سره د نفتالین په شپږ سره ده نفتالین چې د پاتلسو نه هم نو لسم میلادي کال کې د ډبرو د سکرو د کیرل کان څخه ترلاسه شوې ده او په همدې ترتیب په اتیا درجه د سانتیګریډ کې پیښې دوه راځي او په 283 درجه د سانتیګریډ کې خپل نفتالین چې د بیرنګ ماده ده یو رنګ ماده ده البته په اساني سره کولای شي چې وال وځي او د ویل کېدو درجه یې مشو تاسو ول چې په اتیا درجه د سانتیګریډ کې ویل کېږي او په 283 درجه د سانتیګریډ کې چې شکیږي په شه دو سره راځي د دوی د کاربونونو ترمن هغه اړیکه چې د اړیکه ډول چې د هغه د پایت ورته ده او په همدې ترتیب سره د دوی مالیکولي او ساختماني فرموله مرو تاسو وینئ چې په دې ترتیب سره تر شوی چې د خپل نفتالین د چې د بنزین د دوی کړي څخه ماینسته راغلی دی یا هم ترتیب سوی دی رازو ګران زکوونکو د نفتالین هغه تعاملات و یو چې یو هم تعویزی تعامل دی په تعویزی تعاملات کې دی کولی چې سلفونیشن یعنی د نفتالین له عمده ځانګړتیا څخه یو هم د هغه سلفونیشن تعامل دی چې دا تعامل د ځینو شرایطو په پام کې نیول سره کولی شي چې د سلفونیک اسید او یا هم د بیتا نفتالین سلفولیک اسید په جوړولو کې ماینسته راسي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني او بل په دې ترتیب سره د نفتالین اکسیدیشن د چې کولای شي نفتالین له بنزین سره په اسانی سره در اکسیدایز شي او په دې عمل کې له هغه د کړي څخه یو تخریب او له هغه څخه د الفا کاربونونو څخه د کاربوکسل په ګروپونو باندې تبدیل شي او په بل اخر په نتیجه کې دوه قیمته تیزاب مړه او تاسو تشکر کړي پلاس راکړي دا هم د نفتالین هغه تعاملات و رازو یو هم انتراسین وایو چې دا هم د اورماتیکو مرکباتو د بنزین او د نفتالین په شان د مهمو مرکباتو د جملې څخه شمیرل کیږي عمومي فرمولې د کاربونونو شمیر سوار لس سی سوار لس هایدروجن لس دا مرکب چې د خپل د کیر په کار او د انتراسین په غوړی کې شتون لري د هغه څخه د تبلور په طریقه کولای شي چې جلاس یا انتراسین چې د دالوتین په طریقه کې کېدای شي چې جلاسی خالص انتراسین چې خپل د یو جامد رستلی او بیرنګ ماده ده او د لاجوردی فلورنس لرون کې د خپل د ویل کېدو درجه 201 درجه د سانتیګریډ او د شیدو درجه مساوي په 325 درجه سره ده او په اوبو کې خپل غیر منحل ده خو په تودو بنزینو کې کېدای شي په اسانی سره چشتي حل سي او دوی چې د مسطح جوړښت لرونکو د بنزین د درې کړي څخه جوړ شوی دی دا انتراسین کیمیاوی خواص وایو او دا چې دوی سره ډول تعاملات تر سره کولای شي دوی هم جمعي تعاملات تر سره کولای شي هم تعویزی تعاملات تر سره کولای شي هم د ترتیب دی کولای شي چې د دوی تعویزی تعاملات چې کېدای شي چې هم د ترتیب سره د دوی هغه جمعي تعاملات پر اساس باندې او تعویزی تعاملات دواړه تر سره کړي کچېره موږ او تاسو د دوی تعویزی تعاملات تدزیر سو د هالوجنیشن تعامل تر سره کړي چې په دې ځای کې کلورین او د برو مضامین یا هم کېدای شي چې تودوخه درجه په 0 درجه یا د نس خاطر څلو الله سپوري کېدای شي دوی چې یو د بل سره یو ځای سي او په نتیجه کې دای کلورو یا دای برومو انتراسین چې کړي الاسته راکړي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني دلته د انتراسین د کلورینیشن تعامل ده چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې هم هایدروجن هالایت او خپل د ځای نه څخه چې سوی د بې ځای سوی ده او د بنزین د درې کړي پر اساس باندې ترتیب سوی ده. ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کې ارزونې ته راورسېدلو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، تاسو به یې ځواب کړئ. لومړی سوال، اروماتیک لغوي معنا څه شي ده؟ دوام، د بنزین مالیکولي فورمول ولیکئ. دریم، د نفتالین مرکب ساختماني فورمول ولیکئ. څلورم سوال، د لاندې مرکباتو د سون تعامل معادلې ولیکئ، لکه بنزین، تالوین، نفتالین او انتراسین. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي. Sorry, Willary.